احمد شبريان په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. د امریکا دفاع وزیر وایي افغانستان د خلیج العربي هیوادو څارو.
څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کې.
د لوید آسټن د دې څرګندونو خصوصیات وړاندې په خبرونه کې. د کابل په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوي فعال شوې.
دغه دستګاه په ناس پاولو سره تر ډېره حده پورې مشکل حل شو.
په کندهار کې د راستلاسته موټرو د ثبت لپاره
د الکترونیکي تذکره یا د کمپیوټري تذکره غواړي.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې شزید.
دغه تکسیر
نه دی، د کندهار د کابل پیرو
خاروزاري کې. دا به هم واوري. Five wickets for Rashid Khan.
Rashid Khan big up to Luru Warunu ki 15 wicket waqsti. Tar har samakh ki khabaruna la Salim Muhammad Salih.
Nariwal Bank ko ila Afghanistan tarakhlo hamkariyo ta dawam markavi. Yevi ta ta da Afghan panagushtun ko dalwedo pa peshe ki dwata namra awu vishnur tapyan sibidi. Pa Pakistan ki da bas da chapakido pa peshe ki da murashmir dirwishtu ta ziyatsu. د نړیوال بانک یو مسؤل وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبي آسیا د څنګ مرستیال هارتویک شیفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
ښاغلی شیفر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د پکتیا امنیه قمندانی په زرمت ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې لسګونو وسلولو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قمندانی ویان محمد لال امیری نن رسنوی ته ویلي په دغو عملیاتو کې 15 شپېته وسلوال وژل سوي دي.
15 شپېته تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي، همدارنګه 45 تنه نور مرګونی زخمیان دي. همدارنګه اوس هم عملیات جریان لري او د پکتیا په ټولو سیمو کې به موږ د وسوالو مخالفینو جال وروکو او د هر ځای کې چې دوی فعالیت یې هغه به صفر تر سو.
د امنیه قمندانۍ ویاند زیاتوي چې په زرمت کې د پیل سویو عملیاتو هدف د دې ولسوالۍ تصفیه ده. وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري یوه او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. په غور ولایت کې هم په دوو پیښو کې د 1500 وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د غور د والی وین زلمی کریمی ازادي راډیو ته وویل 14 وسلول طالبان هغه وخت وژل سول او 12 نور ټپیان سول چې د ټولک ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره یې 13 په جګړه پیل کړه. د والی وین وایي د فیروسکو په شمال کې پر یوه پوسته د طالبانو په حمله کې یو طالب وسلول او درې سرتیري وژل سوي دي. په دې اړه تر اوسه وسلولو طالبانو څه نه دي ویلي. ایرانی رسنۍ وایي یوې څاته د یوه ډله افغان پناهغوښتونکو د لوېدو په پیښه کې دوه تنه مړه او 28 تنه نور ټپیان سوي دي. د ایران د ځوانو خبریالانو اژانس راپور ورکړی دغه پناهغوښتونکي د غبرګولي د 18 پر ماښام وروسته له هغې څاته ولوېدل چې امنیتي ځواکونو ورته د درېدو امر وکړ. بلخوا ایلنا خبري اژانس وایي دغه غیر قانوني افغان کډوال د تعقیب پر مهال په تیاری کې د تېښتې له کبله څاته لوېدلی دي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیا د افغان پناهغوښتونکو پر موټر د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي وو. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د ایران سرحدي ځواکونو د تیر لمریز کال د غوی یا ثور پر 12مه 40 افغان پناهغوښتونکي تر وهلو ډبولو وروسته مجبور کړل چې ځانونه حریرود سیند ته واچوي. له دې ډلې 12 تنه مړه او 18 تنه نور تر اوسه تري تم دي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د اومن په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوبه د افغانستان پر وخت د ماخوستان پر 9 بجو او 40 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
خب عمان از هر راست که فکر کنید
له هر اړخ که فکر وکړو د عمان درجه لمش وړه ده. خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیما ویرنه لرو. موږ د یوې شی پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مهم کړي دي.
د لوبي نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په خطر کې ترسره کیږي. د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنگلاديش سره مساوي شوې وه. په پاکستان کې چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې د مړو شمېر 23 ته رسیدلی دی. دغه بس نن سهار د یو صوفي له زیارت څخه زیارت کوونکي د سند ایالت د دو ښار ته لېږدول چې په خوزدار کې چپه سو او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړل. په خوزدار کې د پولیسو یو محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لېږدولي دي. تر دې مخکې د وژل سو شمېر د 300 او 900 ترمنځ شول سوی و. چارواکو ویلي موټر چلوونکي د زیات سرعت له کبله د تاویدو په وخت کې بې کنټروله سو او موټر ورڅخه چپه سو. ځینو چارواکو ویلي چې روسیا ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگټن پوسټ رسپانې ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او له هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللي کړي. په راپور کې راغلي چې په روسیه کې جوړ سوی د کانوپوس وی په نوم د سټلایټ سیستم او پرمختللي کامرای شایي په 2 میاشتو کې فعاله کړی سي. د واشنگټن پوسټ په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا خبر داسې وخت خپریږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په هدف د نړیوال تړون د بیا برحاله کېدو لپاره سختې خبرې روانې دي. بلخوا ټاکل سوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایډن را روانه چهارشنبه په جنیف کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سختو اقتصادي بندیزونو او یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دغو اقداماتو غوښتنه د بیلاروس لخوا د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسوویچ چې د نیولو لپاره د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو په ځواب کې سوې ده. بیلاروس د مې میاشتې پر 23مه د راین ایر هوایي شرکت الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر ناستې ته مجبوره کړې وه. د اروپایي ټولنې وکیلانو پرون په یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک کې وویل اقتصادي بندیزونه باید د بیلاروس د تیلو دولتي کمپنۍ د فولادو او لرګیو د پروسس صنعتونه په نښه کړي. وکیلان ویلي د بیلاروس له دولتي بانکونو سره همکاري او مالی راکړه ورکړه باید ودرول سي او په نړیوال بانکي سیستم کې د بیلاروس پر ځنډولو دي هم غور وسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران رسنم رسندوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. جنرال لوید آستن د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل همدا اوس امریکایي پوځان د هوایي ګزمو او څارنې لپاره الوتکې د خلیج له هیوادونو افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل مسؤولانه بولي، خو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پینټاګان مشر جنرال لوید آستن وایي د خلیج حوزې هیوادونو کې د امریکایي پوځي اډو په مرسته افغانستان کې جنگي او استخباراتي ماموریت پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته ویلي له افغانستانه د متحده ایالاتو د عسکرو له وتو وروسته د ترهګرۍ ضد ماموریت لپاره دوی اړ دي چې په پرله پسې توګه دا هیواد د هوا له لارې وڅاري. جنرال آستن وویل دا ماموریت لوړاندې پیل شوی.
د افق ورهاخوا واکونو د زیاتېدو وړتیا او لوړولو په برخه کې زموږ د هڅو په دوام یوازې دومره ویلی شم هغه ډول چې موږ ډیر ظرفیت له هیواده بهر کړ، اوس مهال موږ له دې لارې ډیر څه کوو. څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کیږي. زموږ د ډیرو جنگي الوتکو ماموریت له خلیجي هیوادونو په یو چوکاټ کې کیږي. اوس موږ دا واک لرو.
د امریکا دفاع وزیر داسې مالدات څرګندونې کوي چې پرون نیویارک ټایمز ولیکل پینټاګان د داسې جواز ترلاسه کولو هڅه کېدی شي د امریکایي عسکرو له وتو وروسته که کابل او یا هم د بل مهم ښار د سقوط ګواښ وي دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. خو د پینټاګان مشر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې له افغانستانه په بشپړ ډول د دوی له وتو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول ډیر ستونزمن وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم تایید کړی چې د افغانستان له ګاونډیانو په یو هیواد کې د پوځي اډو د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا غواړي له ډیورنډ هغه اړه قبایلي سیمو کې پوځي اډې جوړې کړي. پاکستاني چارواکو دا راپور رد کړ او طالبانو هم ګواښ وکړ که دا کار وشي د جګړې د بدو پایلو مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې امریکایي عسکرو ته پوځي اډې ورکوي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جنګي ماموریت د دوام په خاطر د حل لار لټولو هڅه کوي چې له افغانستانه د عسکرو د وتو لړۍ له نیمایي زیاته بشپړه شوې ده. د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی د امریکایي عسکرو د وتو دا بهیر مسؤلانه او منظم وباله.
هغه ډول چې ووایي زموږ ګډ ځواکونه په خوندي مسؤلانه او ستراتیژیک ډول له افغانستانه ستنېږي، داسې مهال چې د افغان ځواکونو د تلپاتې ملاتړ ډاډ شته.
له افغان ځواکونو د ملاتړ یوه بنسټیزه برخه د هوایي قواو تجهیز او مالی ملاتړ دی. امریکا په وروستیو کې د دې چارې پر مخ وړلو لپاره ټټر وهلی او کابل ته یې د پلاوي په وروستي سفر کې په دې موضوع بشپړ بحثونه شوي، خو کارپوهان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د استخباراتي او جنګي الوتکو ورکړه، په تخنیکي برخه کې د پرسونل روزل، د جنګي تجهیزاتو برابرول او تر خوا د ترانسپورټي الوتکو ورکړه مهم فکټورونه بولي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن په وینا واورېدل چې د افغانستان څارنه به د خلیج له عربي هیوادو کوي. امریکا په قطر کې لویه پوځي اډه لري، په کویت کې هم اډه لري او په بحرین کې هم. له دې لري واټنه چې ترمنځ ایران هم دی امریکا د افغانستان امنیت څارلی شي. له کابله جنرال دولت وزیر په ټلیفون را سره دی. جنرال صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. له تاسو به واورو چې سلامت، آیا له خلیجه د افغانستان امنیت څارل کېدای شي؟
زما په عقیده باندې اوس مهال خو تخنیک ډېر پرمختللی دی، کېدلی شي چې د بې پیلوټ الوتکو په واسطه یا د ډېر عصري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډېر موزیر وي یا ډېر خطرناک وڅاري. مګر یو مشکل دلته اساسي مشکل دا دی چې د افغانستان سره که په هماهنګۍ باندې کامل ان هماهنګۍ باندې دا کار وشي د په ګټه دی، او کدا داسې وشي چې هغه اهداف چې د امریکا متحده ایالاتو بر په کار دي هغه د تهدید لاندې ونیول شي او د افغانستان لپاره چې کوم اهداف په کار دي هغوی ته توجه ونشي، بیا دا ګټه نه لري. ځکه چې زموږ لپاره به یو هدف مضر وي، خبر نه وي، د امریکایانو لپاره به بل هدف وي. په دې صورت کې یو ګډوډي رامنځته کیږي، ملکی تلفات رامنځته کیږي او خلک پکې عادي خلک وژل کیږي. نو هدف دا دی که کاملا سل په سلو کې په افغانستان کې یو محلي قومنده ولري د همغږۍ لپاره، بیا یې تر یو حده پرې دا مشکل حلېږي او که نوي مشکلات به ډېر زیات ایجاد شي.
جنرال صاحب، وزیري چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات له لرې واټنه کړي دي، مثلا د اسامه بن لادن په ضد په پاکستان کې عملیات، د طالبانو د رژیم په وخت کې په خوست کې عملیات، له دغو عملیاتو نور نه خبروي، نو ستاسو په باور کې چیرته دوی په خپل سر عملیاتو کې او له افغانستان سره همغږي نه وي ستونزمن بي؟
ما هو مخکې تاسو ته دا خبره وکړله که چیرې په کاملا همغږي اجرا شي دا عملیات تر یو حده پورې دا مشکلات حلولی شي، مګر که چیرې همغږي موجوده نه وي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې دوی لپاره په کار وي د القاعدې په نامه باندې یا د داعش په نامه باندې، بیا دا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. دا کاملا په دې کې ملکی تلفات رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتیږي، دا ګټه نه لري، قطعا ګټه نه لري. ما مخکې ټینګار وکړ تر څو چې ګډه محلي قومنده نه وي او ګډ تصمیم نه وي او ګډ اهداف یو بل سره شریک نشي، او هغه څه چې د افغانستان لپاره ضروري دي، هغه اهداف چې د افغانستان لپاره ضروري دي چې لمنځه ویوړل شي، په هغه باندې دوی توجه ونکړي، پاملرنه ورته ونکړي، بیا دا ګټه نه لري.
جنرال صاحب، دلته بیا دا اندېښنه هم ممکن امریکایان ولري که چېرته له افغانستان سره مهم اهداف همغږه کوي شاید افشا شي ورلمخ.
تاسو وګورئ په افغانستان کې په دفاع وزارت کې، په ملي امنیت ریاست کې، یا په کورنۍ چارو وزارت کې موږ کشفي او استخباراتي ارګانونه لرو. دلته خو خبره دا ده چې داسې کسان باید وګمارل شي. د کادري سیستم په خپله باندې یو مهمه خبره ده. دې لپاره باید توجه وشي هغه کسان چې د نورو نوکران نه دي، نورو سره اړیکې نه لري. دا کاملا دلته ښکاره دي، ټول خلک په پوهیږي. په دا کشفي ارګانونو کې، په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف هم هغوی سره شریک شي، د هر چا سره شریک نه شي. هغه یو خاص محل قومنده وي، خاص ځانګړي کسان چې د اعتماد او باور وړ وي هغوی په دې محل قومنده کې موجود وي. نو که چیرې دومره اعتماد هم بیا نه وي، بیا نو مسله دا ده چې هر څوک په خپل سر باندې کار کوي، بیا دا ګټه نه کوي، دا نو بیا دلته به نه اداره وي او نه به کومه ګډ هدف وي، یار څوک به راځي او هدف به ولي او خلک به وژني او بېرته به ځي، دا ګټه نه لري. بیا
او یو بله موضوع، که چېرته تاسو په پیل کې د مرکې دې ته اشاره وکړه چې بې پیلوټ الوتکې هم کېدای شي چې له خلیج تر افغانستان پورې راشي، ترمنځ ایران دی، آیا خنډ نشي پیدا کېدای؟
نو تاسو وګورئ په دې اخیرو کې آوازه وه چې دوی په پاکستان کې پوځي اډې جوړي او د هغې ځای نه بدلته اهداف ولي. پاکستانیانو اعلان وکړ چې کچېرې کوم اهداف چې موږ ورکو موږ سره شریکي، په هغه صورت کې موږ اجازه ورکو کنه اجازه نه ورکو، چې دا د آوازو په اندازه کې وه او که رښتیا وو هر څومره. خو مسله دا ده چې دوی کولی شي، یعنی اوسنی تخنیک داسې دی د دې وړتیا لري چې وکولی شي دوی د هر خوانه دلته راشي اهداف له منځه ویسي، یا مثلا د ازبکستان یا د قرغیزستان یا د نورو لارو یا د پاکستان له لارې. خو دا ګټه نه تاوان ډېر دی، په دې کې ملکي تلفات رامنځته کېږي، عام خلک وژل کېږي، د افغانستان د خلکو نفرت راپورته کېږي، په دې کې دا ګټه د دې په ځای باندې دوی کولی شي چې زموږ وایي پاوز او زموږ استخباراتي چینلونه یا کشپی چینلونه تقویه کړي، خی تقویه کړي، توجه ورته وکړي، د دې په ځای باندې دا کار ډېره ګټه لري. او د دې په نسبت باندې چې دوی د خلیج دندو ته بمبارد وکړي.
جنرال صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ، که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ، لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ، د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ، که چیرې ټوخی تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوی فعال کړی دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا دا دستګاوی د افغان جاپان او د قصبي په روغتونونو کې لګولی او فعالیت یې پیل کړی دی. بل خو د عامه روغتیا سرپرست وزیر وایي که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي، چارې به یې چټک او په ولایتونو کې به هم د اکسیجن د کمی ستونزه حل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څلورویشت ساعتونو کې په کووېډ 19 ناروغۍ 1024 تنه په افغانستان کې اخته شوي چې 2 تنو یې ژوند له لاسه ورکړی. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په کورونا وبا د اخته شوي او کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د عامه روغتیا وزارت د دې ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دزګاو له فعالیدو خبر ورکوي. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا دوه دزګاوی د افغان جاپان او قصبي په روغتونونو کې چې پر کووېډ 19 ناروغۍ د اخته شوي او کسانو لپاره ځانګړي شوي لګیدلی او فعالیت یې پیل کړی دی.
د افغان جاپان روغتون او بل هم د قصبي روغتون چې په 15مه ناحیه کې واقع دی دغه دزګاوی نصب شوی، چې په دغه دزګاو په نصبولو سره زموږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کومه ستونزه او مشکل موجود و تر ډېره حده پورې دغه مشکل حل شو.
بل لور ته د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح هوایی که د اکسیجن د تولید د زګاو د لګولو اجازه ورکړل شي چاره به چټک شي. خغلی مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی که د نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د زګاو د لګیدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي، په هر دوه شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید د زګا تر لګیدو وروسته فعال شي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د کورونا وبا دریمه څپه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا وزارت وایي تیر تونو کې د کورونا لشکمنو 2948 د 1024 معاینه مثبت خطلې. په همدې موده کې بیا پر کووېډ 19 ناروغي 23 تنه اخته شوي مړ شوي، خو 314 نور بیا رغیدلې دي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې د کورونا وبا له پیل تر اوسه په دې هیواد کې 8000 پر کووېډ 19 ناروغي اخته شوي، چې له دې شمیر یې 3409 مړ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
د د کندهار اوسیدونکو او د موټر پلورونکو د اتحادیې مسؤلان وایي د راسلس موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. دوی وایي په دې اړه یې مرکزي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي منل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې په هرو لسو موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینري یا راسته لاس دی چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 40,000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد سوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1999 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلوونکي مکلف بلل سوي چې د خپل موټر لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تم دید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکو او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسؤلان که څه هم د راستلاس یا کانټینري موټرو لپاره د اسناد ورکول مهم بولي خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړی، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. د کندهار اوسیدونکو اتاولا وایي د کانټینري موټرو د سب پروسا پر الکترونیکی تذکیرو تر سره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکیرې نه لري. دا تاولا په وینا دغه موټر تر سب تا رجستر ورسته له یو ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په سو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات، یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکی تذکره یا دغه کمپیوټری تذکره غواړي. موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره اغی او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي. هم د دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه، کاروبار د خلکو دغه دی یوې خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی صف کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسي بیولی او نه پر چا خرڅولی شي. درګټه یې ستونزې ډیرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر اجی تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي منل سوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړول وختي له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوشې سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوښتنه د عام ولس غوښتنه دغه و چې دغه پروسه د درو میاشتې څخه باید یوه کال ته وغځول سي. اول دا و دوم باید د جه خرید پروشي لای درېمه دا خبر و چې د یو ولایت څخه باید بل ولایت انتقال سي بیا غیر مرکزه. څلورمه دغه و چې باید پر دغه کمپیوټري سکرین څوک چندان نه لري نو موږ په عمومي سکرین باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوښت کړل، بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیښ کړل. ولایتي شورا رئیس هغه رئیس جمهور ته اتلی بیا هغه ته پیشنهاد کړ، هغه ته یو شیر شوله. نو در اوسه کوم جواب نه دی راغلی. موږ نه د و نه د یا نه د زموږ غوښتنې ته کوم جواب نه دی ویلی. نو موږ دغه تماتلې پروسه ولاړه ده. څوک زړه نه شکی په دغه شکل باندې لکړه دی چې اقدام کړی دی.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمیر کسان حاضر سوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 130 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرات 303 نفرو مراجعه کړې ده او 100 نفرو امنیتي کارتونه اخیستي دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت، د امنیت قمانداني، د ښاروالۍ، د مستوفیت ترافیک مجرات ټول ایاتان د موجودی په ترافیک مجرات کې زموږ هیوادوال کولای سي چې راسي په لس کې ان شاء الله د دې مشکل علیږي او د دې موټر تشریکیږي د دې په پروسه کې سمونیت کولای سي.
د کندهار وسیدونکو او د موټرو پلورونکو په داسې حال کې د راستلاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولی چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوی درې میاشتنۍ موده په بشپړې دوده او د رواني جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان په څلورو ورونو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکو. د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو په خپل سرمشیزه کې ګڼو هیوادونو ته د کورونا وبا پر ضد د واکسین د ستر مرستې د اعلانولو په تکل کې دي. یعنی دغه وستر صنعتي هیوادونه به شاید نن دغه اعلان وکړي، په داسې حال کې چې په امریکا او اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د واکسین له کبله د کورونا ویروس پیښې کمې شوې دي. د نړۍ ګڼ شمېر نور هیوادونه چې عاید یې کم دی یا متوسط دی د کورونا وبا له کبله له نور اقتصادي فشار سره مخامخ دي. تفصیل پرې راپور کې
تمه کېږي چې د وسترو شتمنو صنعتي هیوادونو مشران به نن په بریتانیا کې په خپل درې ورځنۍ سرمشیزه کې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د 1 میلیارد ډوزه کورونا ضد واکسین مرستې ژمنه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون دا ژمنه اعلان کړه، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې هر هیواد به له بېوزلو هیوادونو سره د مرستې لپاره د کورونا وایرس څومره واکسین په غاړه واخلي. خو د دوی هدف دا دی چې تر 2022 پورې په نړۍ کې ټولو انسانانو ته واکسین ورسیږي او دا وبا ختمه شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې هیواد به راتلونکی کال 500 میلیون ډوزه فایزر واکسین کوواکس پروګرام ته وسپاري چې د نړۍ 2 نوي کم عایدو یا د متوسط عاید هیوادونو ته ورکړي. بریتانیا وایي 100 میلیون ډوزه اضافي واکسین به راتلونکی کال نورو هیوادونو ته ورکړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل توقع ده چې په سرمشیزه کې به مشان اعلان وکوي چې دوی په ګډه د کووید 19 لږ تر لږه 1 میلیارد ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته ورکوي او د واکسین جوړولو فابریکو ته پلان جوړوي چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره واکسین مهیا کړي. د وسترو صنعتي هیوادونو په نننۍ سرمشیزه کې په نړۍ کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د هلو ځلو چټکتیا د دوی د بحث یوه موضوع ده. په دې سرمشیزه کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا، جاپان او ایټالیا مشران ګډون کوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د خلکو د واکسین کولو چارې پر مخ تللي، خو ګڼ نور هیوادونه د واکسین د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي چې له کبله د دغو هیوادونو کمزوری اقتصاد نور هم کمزوری کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو چارواکی وایي نږدې په 90 افریقایي هیوادونه د واکسین د هغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راځي چې پر اساس یې باید تر سپتمبر میاشتې پورې د دغو هیوادونو په 90 وګړي واکسین شي. په هند کې لا هم د کورونا وبا شدت کم شوی نه دی. دغه هیواد ویلي چې په یو ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر تر 6000 لوړ دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیگ کې غوره لوبغاړی شو. لومړی ځل و چې راشد خان په تجارتي شلو وره لوبو کې 5 وکټې ترلاسه کړې. صفي الله ستنگزي په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی چې د راشد خان لخوا د لوبغاړو د اوټېدو په ږغ پیلې شي.
راشد خان افغان ستوري بالر د پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ په بیګانې لوبه کې سیال لوبغاړي آؤټ کړل. 5 وکټې لومړی وار چې راشد خان په تجارتي لوبو کې په تیره بیا د پاکستان په سوپر لیگ کې دومره وکټې واخیستې.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s
he's Rashid Khan de Lahore Qalandars lpara lobigi de Peshawar Zalmi pawrandi da wartya o khuda aw de lobi de ghora lobhari jaiza e wagatala haga shal mandi warkri aw 15 lobhari waswazawl Lahore Qalandars yosulo aw ya mandi kadiwi aw pawrandi Peshawar team pe yosulo shpito mandu isar shu che pakid Rashid Khan 15 wicketo muhim role ada kar Rashid Khan tardi makh de Pakistan Super League pa awalani lobaki wad mashpa Islam آباد یونایټډ ټیم په وړاندې هم د لوبي غوره لوبغاړي جایزه اخیستې و. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په 4 اورونو کې یو وکټ اخیستې و او یوازې 9 منډې ورکړې وې. په توپوهنه کې بیا په 5 بالونو 15 منډې وکړې. د راشد خان ټیم لاهور قلندرز د پاکستان د سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ لومړی مقام لري. پر راشد خان سربیره ځینې نور پیژندل شوي افغان لوبغاړي هم د پاکستان په سوپر لیگ کې اخیستل شوي دي. محمد نبی، رحمان الله ګربز، قیس احمد، مجیب الرحمن او نور احمد لکنوال. د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې روانې دي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس اشپاژنی وی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د نړیوال بانک یو مسؤل وایي دغه اداره په اوسنۍ سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګ مرستیال کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې دا څرګندونه کړې دي. د پکتیا امنیه قمندانۍ ادا کوي چې په زرمت ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 شپېته وسلوار وژل شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. بلخوا په غور کې هم په دوو پیښو کې د 1500 وسلوالو طالبانو او دریو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. ایرانی رسنۍ وی یوې څاته د یو ډله افغان پناهغښتونکو د لویدو په پیښه کې دوه تنه مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. ځینو اژانسونو ویلي چې دغه غیر قانوني کډوال د تعقیب پر مهال په تیارې کې د تیښتې له کبله څاته ولیدلې دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې مسابقه وکړي. په پاکستان کې چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمېر 30 ته زیات شوی دی. ځینو چارواکو ویلي چې روسیا ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو دا خبرې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته کړې دي. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سختو اقتصادي بندیزونو او ځینو نورو اقداماتو غوښتنه وکړه.
دا ستاسو راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، ترین کوټ ته ورسو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې اوس مشر شوی وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریحي پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. روزګان چې جګړې پکې ډېرې وي، درغاونې کارونه هم پکې کم دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې شزی د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري، بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتیري موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي، خو شزی نسی کولای چې په دغو ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ شزی دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي، خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نسته چې شزی پرته له بیرې د تفریح لپاره ورسي. نوربیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک ستا د ښځو له تفریح سره مخالفت کوي، ځکه چې د ښځو لپاره ځانګړی پارک نسته.
دغه تقسیم نه دي. د کندهار ولایت، کندهار، د کابل داسې نه دي. ډېرې خوارې وزارې دي، نور کمېلې نه لري، داسې نه دي. او داسې پارکونه لري، ګوره، بس عینو مینې ته ځي، خلکي شریف ته ځي، داسې ځایونه دي. که نهشته اوس لکه داسې ځایونه نه دي جوړ کړي، پارکونه نه دي جوړ کړي. بېرته دې ته مې نه کوه غوښتنه چې دا ښځه تم یو لار ورکړي.
نربیبی زیاتوی چې دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلې لپاره شوزو ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ده. دا له دولت غواړي چې په اورزګان ولایت کې د شوزو ته پارک جوړ کړي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار هم د شوزو دا خبرې تاییدوي، خو وایي چې دوی اوس په ترینکوټ ښار کې د شوزو لپاره ځانګړی مارکیټ جوړوي. بختیار وای دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال څلویښت دوکانونه شنه ساحه او چوکۍ لري لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اخترې پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ توکي ټول به په هغه ځای کې سودا به کېږي. یوازې به خوندې ورځي هلته د هغه ځای څخه بیسونو کې د هغو چوکي دار او په هغه ټول ساحه کې هېڅ نارینه به هلته کار نه کوي، او تر لوی اختره پورې به یې تاسې د دې د افتتاح شاهدان اوسېږئ. خو ما هیله مو دا ده چې هغه خوندې چې هغه غواړي هلته دوکان خلاص کړي، شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورته ورکوو، هغه راسي هغه خپل ثبتنام راجستر وکړي.
په اورزګان ولایت کې د ښځو لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د ښځو لپاره شایي د خوب لیدل وي، ځکه په دغه ولایت کې ښځې د بېلابېلو حقوقو څخه بې برخې دي، او دا د دولت له لورې لومړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یې ترسره کوي، چې نه یوازې به د ښځو لپاره تفریح یا د میلې کولو لپاره ځای وي، بلکې د ښځو لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وي. د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډیری ښځې د تفریحي فرصتونو د نشتوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بېلابېلو ناروغۍ اخته دي.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې ګڼو مینوالو د نورو مسلو ترڅنګ د کورونا پر روان وضعیت راته پیغامونه پریښي دي. ډیر پیغامونه داسې دي چې خلک پکې نورو ته د احتیاط سپارښتنه کوي، خو شته داسې کسان هم چې پر دې اوبا باور نه لري او خوشې تبلیغات بولي. موږ په همدې تړاو د عام روغتیا وزارت له یو مسؤل سره هم مرکه کړې، خو په سر کې راځي چې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم رحمت الله، یم د ما بسو نه خبر کوم. دا ولی دولت هم لرنه نه کې دغه ما بسو کوم ټول کورونا نه ولی دي چې کړي نه نه بندیان دي، خو اگر نه ساتلې علاج کی منه نه دا خو نه شرکې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، از سید دلسو زکن دهار امام صلی اللہ علیہ وسلم سب تو ما دل در کو نہ مرض دیا سید دی یہ خلی سو دی جب خبر را دی دی ود نہ خلاص کرو ولا خیال ہے گئے سو یا سن سای سو کو سو تے سو ما دل تو لا خیال ہے غصہ اما سو نے ولا خراب ہو گیا سی سال تو ما تو داخل ہو جو سن سن کی خلی کرے کلینک یہ کہ السلام علیکم
منستر احمد یم لکندار ولایت خنیاړی کې ویل دا کورونا پاله چې ډاکټرانو کوم لښوونې کړې دي دغه پاله باندې دا خو سید پونتونه رخصت سره مکتبونه رخصت سره دا د بشان رخصت سره خو یو دغه د جنرال شهید سره په سواله د ځکان د سیدی اکاډمي کې د دنه د رخصت او په دغه کې کوم ډاکټر کوم لښوونې او مقررات یې شې هغه مرمت کې او را شو کا شي د هلته ډیر خلک مریضان دي او رخصت نه ورکی چیرې د پونتونه رخصت نه او تر پونتونه اکاډمي نه د مې مباحث د عام رخصت شه سلام کرو ټول هیوادوال ورونو ته زما سلامونه دي قبول مقبول وګرځي. فرسټ کال چې دا دی کورونا رااله فروش کالم دا سفر راغلی و چې دلته ولس ډېر په عذاب و ډېر په تکلیف و، نو بیا دا راغلی ده هر سړی کولی شي چې خپل ځان خوندي وساتي. یعنی دا کم خلق چې ورته غږیږي یا خبرې ورته کوي دا باید جدي تکیه کړي. جدي تکیه نه کوي نو بیا د ان په رقم د غټ ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پروسږ کال په دغه کورونا په شپو کې دلته به دا ولس ته یو تشه نه یو راواله کړي، دا د ډوډۍ کارتونو او دا ستونزو کار ډوډۍ هغه ودا چې خلکو ته نه رسېدلې چې هغه د سهار و ماښام نه لري. یعنی زه قسم درته کوم چې زما د په الله قسم یم چې دلته یو سړي درې کاټه را ایستله په درو کاټو کې نو چې هلته څو څو ډوډۍ ورکړو زه شکر دی د هغو نیم شی لرم ضرورت مې نه دی ورته پیدا کړي، نه مې در اوسه را وړې ده نه مې چا ته مراجعه کړې. خو دا قدر کړي چې دغه سړی ډېر دوکانه لري درې کاټه یې را ایستله درې کاټه په ډېر دوکانه کې چې درې ډېر دوکانه د درلوده په دغه کې لا هم درې کاټه ډوډۍ را ایستله ده. خوارو غریبو ولس
اکثر خوری دا خلق دی دنیا غچی کم یو تو پیسا ولی آغا آزائی که ورکلائی که اخبارو غریبات دی و سلام
زبل اللہ تنی آدی کنی ولی دا روز موز دا خواهش دی در صدار تا زبل ماسیلی رو تو اللہ سناری وی وی کرونا دا یو شیلان سمنی که کرونا یا شی بعدنا که دا در سنمو وقت من دا اکیز در سنمو نا پرزای والا دی ولور لدیر مشکلات سره مخ کیږي نه و نه کورونا نه یو څه بار نه که خلک می سجان د ته کی او دا کی د تاسو من داخله ده چې دا پیغام نشر کی شکایت شو وخت ته تمام
السلام علیکم بس دا بل من علی کنه وند محمد لاس یا لار نه بس ما سینه ما نو په دا بل کې کورونا د خلکات و تل جوړه مو دا کوم معلومات نه در کی چې تامه له خوازه کوم خبر نه درځي نو قران اندازې ولا زیاته وتلی ده مخې مواد مون په شپخانه خلاص شوی دي شاګردان مخسلین یې ودی چې دا سره څنګه ته خبر نه درکې نو تاسو هم دې چې کتنه وکړي مواد را ودی دغه وکوي وسلام
زابل ولایت خمې اړیکه درته نیولې ده نو مې زیتو خان ده نه با کازو یم بس کورونې کورونا نیولې ده تقریبا 45 نفر یو نو زبل ستامیه ته ور دوره ته ویل چې مواد ختم سوي دي نو وس موږ ته کومه لار شي ده د ماسلینم کرا پکې دي او مکتب شاګردان مم دي ولکه دونه شي روپیه شي له روډیر مسکینانو مخته نو دا غته و هله د مزاخ تر لوړو چار ورته
سلام علیکم د ما پیغام دا ده چې دا کورونا خو لا اختر نمخ کی افغانستان ته راغلی و دا غم ټول په اختر کې جوړ شو اوس په هر کور کې دوه درې مریضان دي بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه دی کې چې اتهامه حکومت طالبان دا ټول ګرام دي دغه خبر دي چې محمد رسول الله دی وبانه چپسوي خو دا غوانان چې دي لېټ شمله داریږي خو چې بیا چپاکی بیا وی ناری وی بس ورو خدای ته بیا زاری کوي اغه وخت چې د قبر خلیه ته سیخ کی بیا توبه وکړي زو توبه نه باسي افغانان دا غره ما نظرو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د دې راډیو ټول اوریدونکو کار کوي سلام من وړاندې کوم زه نو تبلا مشال نه کابل د پونتنې تل محصل چې حکومت کرنټل نه اعلان کړی دی چې د کابل د شپږ ساعتو پونتنې باندې دوه کله لپاره کرنټل شي نو مده ډیر ورته د خپل روزګار لپاره چې شنو له سوري سيزن کې تقریبا 12 پولر کرم ډیر لګیږي نو زه نه سم کولای چې دا څور لشکو کې لا تاسو دې شپې ورو طرف دې شپې د بل طرف ورو شپې پر لاري کې ډیر یو لشکې کوه چې دا مشکلات دي څنګه دي نو زه دې تمر وشو تا شخص وتا کې ولې مصر په شخصي دي نو دا غواړم د حکومت څخه د وزارت څخه یې څخه د خپل شخص د وزیر څخه د غواړم د مجبورو څخه زوروسه کله سورنه راکټ څخه ګرایره راکټ څخه موږ څنګه مې به شروع کړي ځکه موږ څه سره کړنه مې باندې پاتې شوې دي او درخونه کې د اسوال سره ځي چې د ورځې یو خطر کرنټین نه وي ټول د څومره جناح فوزي نو زه غواړم نو خپل د خپل صحت او وزارت څخه چې موږ به کرنټین لاغو کې د اسوال سره زوروسه چې کورونا نور ګرایره راکټ څخه هغه څه ته د دې چې د مشتوا یو به موږ نظر کې ونه څو مسونه دي او تاسو نه موږ په نظر کې نه څه ولتن دی پته شروع کی نو هیڅ څه ما پیغام تر لور څور سره ستر ور سي السلام علیکم
دا تاسو د مخه د ازادي رادیو کارکونکو وردمو ته زړه سره نیک دي سلامونه وړاندې کوم میرویس اخلاقی مد هلمند ولایت نو تاسو سره دا پیغام شری کوم په هلمند کې کله هم مکتوبونه رخصت ته تیار هدا کوی او تو د فارا نو بای چې کورونا مو څه ډیر هغه پرې جګیو نه څه ځکه چې د کورونا مثبت پیښه واکه نام دیږي نو زما یو نن پښتنه ده هم د سیوای چې کورونا جګیو نه څه ډیر هغه پرې ماک او خو هغه کوم شان چې د تمانه د فاور کوسیږي هغه بای چې په نظر کې وي چې او خصوصا نو خصوصا یو د اطراف له خلکو سره پیغام درو خصوصا چې اوس دا تاجزونه په فکر کې ده چې دوی باید د خدیره په لرنه وکړي ځکه چې ما څو تړي خصوصا نو دغه سام کورنا ډیر کېږي باید چې موږ هغه خلکو ته له هم اما په هوا ور کو چې نه کوی یو چې نه هم د کورنا په وایره لا اوس هم دې نه کوی چې کورنا جدي نه نشي نو یلمن کورونا تر جدی وې چې خصوصان کورونا پای چې کوم کرنټین چې دی هغه چې ټول افغانان راځي واز دا نه چې خصوصان مخې مو دي چې ول چې دا کوپار نه چې ان افغانان نه چې نو تر دې هدا پر افغانان هم نه ودی نو دی باندې خو ځانونه کرنټین کې کټخې یا ته به ولري باید چې دی ډاکټر ته مراجعه وکړي او سلام په احترام ورو شخلاکی هیلمن ولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا جدی رضی طول اور رضی فخر کروں تو سلام علیکم. پھر بچ جوڑ اور وہ بیا ان لطیفہ مشر نے قابل تو بولتے ہیں کہ محصل نرسنگ دوری دا خیر کا محصل پر روز گئے ولا تشنے ولا سوالی چھن کے